درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ماسپخین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې سالم محمد صالح میکروفون ستاسو خپرونه وړاندې کړي، زه اسمت ساروان مو د دې سات خبرونو ترابولم. د افغانستان برښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي چې د برښنا د مصرف له کبله د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان نوي میلیون ډالر پور ورکړي. د اروپای ټولنې مشرانو له افغانستان د ځواکونو له وتلو وروسته په لومړنۍ غونډه کې پر دفاعي مسئلو خبرې وکړې او ترکیه او آذربایجان ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان برښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي چې د برښنا د مصرف له کبله د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان نوي میلیون ډالر پور ورکړي. د بلومبرګ د راپور له مخې د افغانستان برښنا شرکت وایي که دا پیسې په درو میاشتو کې ورنکړل شي، پر افغانستان به برښنا قطع شي. د بلومبرګ له راپور سره سم د اګست له 15مې چې طالبانو واک ترلاسه کړی، ګاونډیو هیوادونو ته د برښنا پیسې نه دي ورکړل شوي. د افغانستان تر اویا سلنه زیاته برښنا وارداتي ده. افغانستان ګاونډیو هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان ته د برښنا د مصرف لپاره د میاشتې عموما له شله تر 15 میلیون ډالر پور ورکوي. د افغانستان برښنا شرکت سرپرست صفی الله احمدزی نن وویل ګاونډي هیوادونه ممکن ژر پر افغانستان خپل برښنا پرچاو کړي. دی وایي له ملګرو ملتونو غوښتي چې د بشري مرستې په توګه دا پیسې ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي په کندوز ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو هرکلی کوي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته له بلخ ولایت پرته په نورو ټولو ولایتونو کې له شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونې په کور کښېنولي او ویلي دي چې د نجونو لیسې به وروسته له دې چې یوه لایحه یې ورته ترتیب کړه پرانستل شي. په افغانستان کې اروپایي استازولۍ پر خپله ټویټر پاڼه کښلي دا خبر چې په کندوز کې د نجونو پر مخ د متوسطه ښوونځیو دروازې پرانستل شوي مثبته نښه ده. هیله لري چې د افغانستان په نورو سیمو کې به هم پرانستل شي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د راپور له مخې طالبانو یوازې په خان آباد ولسوالۍ کې نجونو ته اجازه ورکړې چې تر 12 زدکری وکری. د کورنۍ چارو وزارت له لوري د پاسپورت دفتر د پرانستلو له اعلانه یوه ورځ وروسته نن په کابل کې زرګونه کسان د پاسپورت د دفتر مخ ته راټول شوي چې د پاسپورت تقاضا وکړي. د راپورونو له مخې د طالبانو امنیت ساتونکو ځینې کسان ووهل چې د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ مخه ونیسي. طالب چارواکي وایي چې د پاسپورت توزیع به د شنبې له ورځې پیل شي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د پاسپورت او تذکرې دفترونه تړل شوي دي. طالبان وایي تیره شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې سختریزې ډلې څلور غړي ژوندي نیولې دي. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وایي طالب ځواکونو د پغمان ولسوالۍ په پشهیي سیمه کې د دغو کسانو ترڅنګ یو شمېر وسلې او اسناد هم نیولي دي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې دوه طالبان وژلې دي. یوې ځایي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل نن سهار شاوخوا 8 بجې نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار په لغمان اډه کې پر طالبانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه طالبان ووژل شول او درې ملکیان هم ژوبل شول. طالبانو تر اوسه پورې د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا تېره شپه د ننګرهار د کامی ولسوالۍ په قلعه آخون سیمه کې د کوز کونړ ولسوال د موټر په لاره کې ماین وچاودې د چله کبلې ولسوال حمزه او درې تنه نور ټپیان شول. تر اوسه پورې د دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا ناپېژاندو وسلوالو په لغمان کې یو دیني عالم وپاشه. د لغمان ته اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلان د پیښې د تایید په ترڅ کې وایي چې تېر ماښام نامعلومو وسلوالو د لغمان د قرغیو ولسوالۍ په چارباغ سیمه کې د یوه جامع جومات خطیب نورالوهاب د لمانځه پر مهال وبښت. د دې پیښې د انګېزې په اړه څه نه دي ویل شوي. د پیش مسئولیت هم کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د اروپای ټولنې مشانو له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپله لومړۍ غونډه کې د دفاعي مسایلو امریکا او له چین سره د اړیکو په اړه خبرې وکړې. د سلووینیا په بردو ښار کې د غیر رسمي غونډې اصلي هدف د رواني میاشتې په وروستیو کې په بروکسل کې د اروپای ټولنې د سرمشریزي او په مارچ میاشت کې د اروپای ټولنې د دفاع په اړه د بحث لپاره د غونډې پر تیاریو خبرې وې. په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په ګډون د وروستیو پرمختګونو په اړه په نړیوال ډګر کې د اروپایي ټولنې پر رول بحث وشو. د غونډې له پیله مخکې د اروپایي شورا رئیس شارل میشل وویل چې ناټو د اروپایي ټولنې او نړۍ د امنیت لپاره خورا مهم رول لوبوي.
زه باور لرم چې موږ باید د اروپایي ټولنې په کچه خپله دفاعي همکاري پیاوړي کړو، خو په عین حال کې باوري یم چې ناټو د اروپایي ټولنې او نړۍ د امنیت یوه ځواکمنه ستنه ده.
د اروپایي ټولنې له وبشت غړیو سره د ګاونډۍ بالکان سیمې د هیوادونو سرمشریزه نن د تلې په 14مه په پام کې ده. استرالیایي لوبغاړي وایي په هغه صورت کې چې طالبان د ښځو د سپورت مخالفت کوي له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د لغوه کولو په اړه د خپل هیواد د کرکټ بورډ د پریکړې ملاتړ کوي. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا وایي که هغه راپورونه تایید شي چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر سپورت بندیز لګولی دی، د نومبر په 28مه به له افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره میاشت وویل چې د ښځو سپورت ته ژمن دی. نړیوال بانک وایي چې د منځنۍ آسیا اقتصادي وده شاید افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د ثبات په اړه د اندېښنو له کبله کمزوري وي. نړیوال بانک نن د اروپا او منځنۍ آسیا د اقتصاد په اړه په خپل نوي راپور کې وویل چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو اقتصادي وده په 2021 او 2022 کلونو کې د بایو د جګېدو له کبله د لوړې کچې له انفلاسیون سره سره شاید پانګونو او اقتصادي فعالیت په مټ په سلو کې 4.3 وي. او د ترکیې او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. انقره او باکو د نګورن قرهباغ د لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان له جګړې وروسته خپلې اړیکې پراخي کړي دي. ګډ پوځي تمرینونه پرون پیل شول او د اکتوبر تر اتمې پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې چې د آذربایجان پولو ته نږدې د ایران له پوځي تمرینونو وروسته د باکو او تهران ترمنځ اړیکې هم ترنګلې شوې دي. د ترکیې دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان او ایران پولو ته نشته د آذربایجان په نخچوان سیمه کې په دې عملیاتو کې د دواړو هیوادونو موتریزه کوماندو هوایي ځواک او بی پیلوټ الوتکې برخه لري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بلاوری دون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر داده دا چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو دوی بجه او اته دقیقې دی. مایکروفون ستاسو پروګرام ته شرغ لاس. نن په افغانستان کې د لوږی او بیوزلی پر زیاتېدو خبرې کوو. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو نن په خپلو تازه څرګندونو کې اټکل کړی چې په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لک ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د دې کال تر پایه شایي د خور ځواکۍ له ستونزې به کړیږي. د دوی په خبره له دې جملې 1 میلیون ماشومان د ناکافي طبي اسانتیاو او لوږی له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د لوږې په اړه اکسفام مؤسسې په چونګاش میاشت کې په خپل راپور کې ویلي چې په نړۍ کې دا مهال 155 میلیونه وګړي د خوړو د نشتوالي له بحران او یا هم تر دې سخت وضعیت سره مخامخ دي. دا شمېره د تیر کال پرتله 40 میلیونه زیاتوالی شي. اکسفام په خپل راپور کې زیاتوي چې د دې کسانو له 3-2 برخې له دې کبله لوږې سره مخامخ دي چې هیوادونه یې په جګړه یا هم کړکیچونو کې ښکېل دي. په راپور کې افغانستان په همدې ډلې کې د سر هیواد یاد شوی چې تر 1.5 میلیونو زیات کسان چې د دې هیواد وګړو په سړی کې 2/3 برخه جوړوي د بحران په کچه له لوږې یا تر دې هم له بدتر وضعیت سره مخامخ دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د یو راپور په خبرولو سره اعلان کړی چې 43.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې له هرو 2 ماشومانو یو له خور ځواکۍ کړیږي. تیره میاشت د ملګرو ملتونو په کوربتو په جنیوا کې د یو کانفرنس پر مهال مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر تیر میاشت ویلي اوس د دغه سازمان لومړیتوب بې ځایه سویو ته د لومړنیو مرستو رسول دي چې ماشومان یې له لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي ویلي چې دا مهال دوی له 450 ولسوالۍ څخه نږدې 300 ولسوالیو ته لاسرسی لري او په ځینو سیمو کې به ډېر ژر د مرستو لړۍ پیل شي. تیره میاشت مخکې له دې د خوړو پروګرام خبرداری ورکړی و چې لوږه او فقر اوس له کلیوالي سیمو څخه ښاري سیمو ته خپریږي. د دغه نړیوال پروګرام د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین تیره اونۍ خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ژمي له راتلو سره 200 میلیونه ډالر په ارزښت عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا ده. مایکروفون ستاسو پروګرام کې له اوریدونکو هم اوري چې دوی څه فکر کوي چې روانې بېوزلۍ دوی څومره اغېزمن کړي او له دې ستونزې څخه د وتلو لارې چارې څه دي. اوریدونکي کولی سي چې زموږ دوی نړیوالې شمیرې فعال دي چې دوی ته زنګ راووهي. یوه شمیره مو د 0020 2 1 4 6 4 1 بل شمیره د 0040 2 1 4 6 5 1. اوریدونکي کولی سي چې د سکایپ لاري هم په څو شیبو کې زنګ راووهي. د سکایپ ادرس مې دی ازادي ټکې رادیو. د څو اوریدونکو نظرونه اورو چې د بېوزلۍ د غرض د بیکاری د زیاتوالي او فقر په اړه څرګندونې کړي.
تقریبا لس نس کې چې باندې تیر تاریخ په وخت کې هم اوس هم معاشات ملکوس کې هغه زیات سره مخې یو د غربت سره مخې نو هیله مې دا ده د مربوطه شاید چې موږ د معاشات هم وخلې ځکه چې حالت ډېر په غربت کې اخته دی. مننه هیله مې ده. فوزاد واسي د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ کې تاسو ته پیغام کړم. څنګه دا د ورځې دلته میوند ولسوالۍ ته مرسته راغلې مرستې مستحق کسان ته نه دي رسېدلي. هغه کسان ته ورسېدلي چې یا د تاریاکو مملګر وو یا په ښه پلډرانو کې خپرېدل په شیک سلام کې خپرېدل. د هغو سبڅې نام د ټلیفونه په تماس باندې وسو او غریبان خلک مسکینان خلک هغه هلته ورته کړېدل. هېڅ چا نه نوم نه شته کړی دی نه مسکین ته مرسته رسېدلی.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته محترمه دغه تقاوتو د مایوبی ما ماش ولین ور کوي. دی لا ځان ته ملایان وي سل رحمین لري خلک ټول وږي ناسي. د دې پراتک سره ټول خلک وږي شو. دغه پیغام مې ولین سفتوي. والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زهر بچی د پنهار ولایت څخه دا پیغام کوم. څلته وروره د شانو دوه ګرانې ده وړه ګران دي وړي ګران دي چای او پک ګران دي خلک ستړي دي زمان دې صحیح چواته نه لري. ما طالبان څخه دا خواهش لري چې د میوند ولسوالۍ ته مرستې راځي د خلکو سره کومکونه چې خلک ډېر په بد حالت دي.
خلک د مرستې څخه به یو میاشت انتظار وکړي. دوی ته باید کارونه ورته پیدا شي. دوی ته باید د کارونه سره وخت ورته مصیب شي چې دوی ته کارونه پیدا شي. د راغ ساعته پورې چې دوی کار ونه لري مرستې څخه دوی ته استول چرشنبې نه ورته. دی به خپل کار ولري خپل وظیفه ولري خپل هر کار چې دی هر دند لري هغه باندې دی سره کومک وسی چې دی خپل انده سره انده خپل په شو ودرېږي.
السلام علیکم. زه عبد الله احمد د هلمند ولایت څخه راځم. سلام الله علیه. سلام امارات نه غوښتنه ده چې سعودي عرب ته پیر ته وچو کی په ان شاء الله نه دا چې بغلا نه غلی شو سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کله رسیدلې ایو خلک به आवाज لګي او بل خو شان نشي ګران شي نو دې مسولیت به خلک چا په غاړي ویل دې خلک ته توجه نه کوي ویل دې اقتصاد توجه نه کوي خلک دې به لږ کنټرول شي ډیر سخت حالات سره خلک مخامخ دي. السلام.
زه جاید افغانم همدا لازه د میوند ولسوالۍ د سرپاری ته کیم. موږ د امارات د ورپورو کسان څخه دا هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې به ډېرې لوړې سوې دي. خدا د توان چې یوه ډبه غوړي په 200 کلداري دي نو دا 200 کلداري د یو غریب دپاره بېخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو به څه ارزانه کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. زما د ټولو مجاهدینو رون څخه خواهش دي چې چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي او بل مې د دغه څخه مجاهدین څخه دا خواهش دي چې په هر شي ته نرخ کښېږدي او په ډېر دغه سره کښېلو سره
زما مشر زوی و او هغه وپات شو او نورم د ګټې وټې هیڅوک هم نشته دی الله سره هم شته دی نورم هیڅ هم نشته دی د خدای تعالی غریبانان یې سه واړه ماشومانان راته جاړي او د لږې نه د تندې نه
تقریبا شل پنځه ویشت دی مې ټک کار نه دی کړی او د کور کرایم را باندې راته غاړې ده او ټول کارګر چې دي ولاکا د هوټل خرچه نه لري
ورځنۍ ته راشم ورځنه نشته دی کاروبار نشته دی کور بچت خو پرېږده ولاکه د بچو پیسې لرو د هوټل پیسې ولاکه لرو
شاگردانو مصرف نه پورا کوي سره نو مجبور شو هغه کوم شاگردان چې موږ سره د مطلوب او هغه مو کم کړی دي
دغه ستونزه ده یعنی واته دره دغه مصرف وو دوی د شپږ زره نشي کار کولی مخکې سړی یو کیلو کباب ورو اوس هغه پاون نور یعنی دغه سمې ورځې نه پوه شي چې نوی حکومت راغلی دی اوسه پورې ما خپله خرچه نه پوره کړې یعنی زه دا خپله په تاوان کې روان یم دا اوس
مایکروفون ستاسو پروگرام کې مو د څو اوریدونکو نظریات واوریدل چې تر ډیره په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتېدو په اړه شکایتونه کول یا هم دا چې په افغانستان کې کارونه نه پیدا کیږي عواید کم سوي او دې ته ورته نورې ستونزې د پوهنتون استاد عزت الله پیژند هم را سره په تماس کې دی پیژند صاحب تاسو هم د بې وزلۍ له منځه تلو او د اقتصادي فعالیتونو د پیاوړتیا په اړه ځینې څېړنې او لیکنې کړي دي ستاسو نظر څه دی چې ولې په افغانستان کې ورځ په ورځ د بې وزلۍ اندازه زیاتېږي
سلامونه تاسو ته او د راډیو درنو اوریدونکو ته فکر کوم چې دغه موضوع یو پراخ اقتصادي تحلیل ته اړتیا لري چې زه فکر کوم د دغه پروګرام تر اوسه دی به دا کومه اړخیزه توګه باندې دا موضوع وڅېړو وتلې خبرې خو دلته چې څنګه موږ مخاطبین اوریدونکو دي او عام خلک دي زغورن نسبتا د خلکو په چبه باندې وژغې جما بحران اقتصادي هغه وخت رامنځته شو چې کله په افغانستان کې په خوانی حکومت د طالبان د خوا څخه په زور سره رنګ کړل شو او کله چې داسې حالت راځي یو نظامی بڼه هر څه د ژوند هر اړخ خپلوي نو طبعا د نورو موضوعات تر څنګ اقتصاد هم ورسره ځپل کیږي او خلک بې ځای کیږي کاروبار درول کیږي او خلک غواړي چې سیمه پرېږدي او یو خوندي ځای ته ځان ورسوي یعنی در هر څه مخکې دلته د خلکو روحیات مهم دي چې هغه ځپل سوي دي او خلک د ورختۍ په حالت کې ژوند کې د بیلګې په توګه باندې تجار زړه نه شه کوي چې که څه هم دی سرمایه ولري که څه هم دی هغه نسبتا لږ و ډېر امکانات ولري چې په هغه لږ و ډېر امکانات باندې خپل اقتصادي فعالیتونو ته دوام ورکړي ځکه د روح هم دی ځپل سوی دي او هر څه د زور او د جبر او د توپک د مرمۍ په واسطه باندې ترلاسه سوي دي نو هغه خپل آینده په داسې حالت کې نامعلومه ګوري او هر څه په ټپه باندې دروي د بیلګې په توګه باندې خپل کارکوونکي رخصتوي تولیدات دروي او ورو ورو دغه حالت د ټولنې پر ټول قشرونو باندې په اقتصادي لحاظ باندې ناوړه اغېز کوي او اقتصادي بحران رامنځته کیږي نو افغانستان کې عین حالت رامنځته شو او له بده مرغه دوام لري تر ټولو مهمه دا ده چې موږ چې کله په علمي توګه باندې د اقتصاد د بحران د رامنځته کېدو په باره کې خبرې کوو دوه مهم فکټورونه باید له یاده ونه باسو هغه تقاضا او عرضه ده یعنی د توکو د پاره د خلکو غشتنه چې مثلا دی غواړي چې په دکان کې اوسه واخی او داغه په مقابل کې دی باید هغه څه چې دی غواړي هغه باید موجود وي. دلته د دې ترڅنګ چې موږ ارزانه لرو تقاضا مخکې د مخکې څخه له منځه تللې ده یا راکمه شوې ده، او علت یې دا دی چې د خلکو په جیبونو کې پیسې نشته. ممکن په دکان کې، په کلیو کې، په بازار کې هغه څه یي چې یو څوک یې واخلي او هغه خپل ورځنی ژوند ته د هغه په واسطه باندې مثلا خوراکي توکي دي یا نور توکي دي چې دوام ورکړي. اما کله چې د رانیونکي یا پیرودونکي په جیب کې پیسې نه وي نو دوی تقاضا نه کوي د یو شي، او د دې په مقابل کې په عیني منفي اغیز پر پلورونکي باندې کېږي. کله چې د پیرودونکي په جیب کې پیسې نه وي نو پلورونکي ته هم د پیرودونکي د جیب پیسې نه ورځي او اقتصادي بحران رامنځته کیږي. دا یو څه هغه علمي په اصطلاح سره تعریف دي د اقتصادي بحران د رامنځته کیدو.
بلې، مخکې نور هم پر دې موضوع باندې تمکیږو. په افغانستان کې وخت نه وخت ځینې ملي سوداګر او هغه کسان چې یو څه په واس پوره دي د بېوازلو کسانو د لاسنیوي او همکاري لپاره لاس په کار کیږي. یو هم مهرابالدین پاجواک دی چې هلمند کې د فکری تړون خیریه ګروپ مسؤلیت ورترغاړی دی. د یو ګروپ جوړ کړی چې د ګروپ له هر غړي څخه د میاشتې 200 افغانۍ راټولوي او په دې پیسو بیا بېوازلو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي. پاجواک، تاسو دغه فکر څنګه پیدا شو چې داسې یو حرکت پیل کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مهرابالدین پاجواکم د هلمند ولایت لشکرګاه ښار یو تن اوسیدونکی. لومړی تاسو تخنیکی همکارانو او د رادیو ازادۍ د لارې سره ټولو هیوادوالو ته په ځانګړې توګه هغه غریب کورنیو ته د سهار ماښام ډوډۍ نه لري سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چکر په هغه وخت کې زما سره نه بلکې د ډیرو هلمندوالو سره پیدا و چې کله بیا د غربت څخه چا د سهار ماښام ډوډۍ نه درلودلې. یو کلیوال به و د هغو په لیدو باندې به ځورېدی. نو دغه چکر د ډیرو سره و، خو د دې چکر به اخلاق انځه به جرأت نه کوم چې د دې فکر بنسټګر ځان وبولم، ځکه هغه کسانې بنسټګر دي چې زما سره په دې ګروپ کې اخلاص مندانه د خدای د رضا په خاطر او د دې خلکو غریبو د لاسنیوي په خاطر باندې همکاري کوله او دغه ډګر ته په ډېر مینه او احترام باندې رامخته سول. نو دغه فکر د ډیرو هلمندوالو د ډیرو هیوادوالو سره و، په خاص ډول زما سره و چې کلیوال به غربت څخه ځورېدل. نو مال که چیرې یو تجار دا کار کوي کېدای شي دا نیمګړی ډېر شي، او که چیرې دا د ډېرو په ګډون باندې کېدای شي درته ډېره وخته پورې بقا پیدا کړي. نو د دغه فکر د تکوې دپاره مو د پوهنتون استادانو، دیسو استادانو، عادي دکاندارانو، کلیوالو د دې سره مشورې وکړلې، او بالاخره کوم دې نتیجې ته ورسېدلو چې هغه په اخلاص د وطن پرستۍ، خدای دوستۍ په روحیه باندې دې ته آماده سول چې د خدای تعالی د غریبو انسانانو سره بلا ریا او دې سره تفصیل سره همکاري وکړي.
بله، پاجواک صاحب
نه یوازې زما سره بلکې د ډیرو سره
پیدا. بله، د کندز یو ملي سوداګر هم په دې پروګرام کې د برخه اخیستو ژمنه کړې و، خو پرسته یو شیبو کې ویل چې بل کار ورته پیدا شوی دی او نسی کولی په پروګرام کې برخه واخلي. پاجواک صاحب، تاسو په هلمند غوندې یو ولایت کې یاست چې جګړو سخت ځپلې، نن سبا د بیوزلۍ اندازه څومره زیاته شوې ده؟ تاسو خدا هر څه څاري.
بلې، او که اندازه د بیوزلۍ ده بیخي هغه ته رسېدلې ده چې داسې کورنۍ اوس هم شته چې د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري. او زه تر یو اندازې پورې چې خبر یم یا ما ته زنګونه وي، هغه بېوزلې کورنۍ د ګرانۍ د وجې سه او د داسې یو حالت د وجې سه چې کار نه پیدا کېږي، کورنۍ داسې یو حالت ته رسېدلی دی چې خدای مکه ماشومانو خرڅلاو دیو ته ولاړ دي. دا یوازې دا لامل نه دی چې دا تحولات راله، تحولات یې یو عامل کېدای شي، خو تر دې مخکې ډېره سخته وچکالي وه دلته هلمند کې. یوازې پر ښار باندې لښکرګاه ښار باندې حساب نه شي کېدلی. هلمند نورې ډېرې ولسوالۍ لري چې هغه ولسوالۍ زراعتي ولسوالۍ دي، لکه نادالۍ و، مرجع و، ناوه و، ګرمسیل و، او دغسې سنګین و، مساکله و، طرف هم زراعت وده کړې ده. نو په دېو کې ټول هغه بزګر بیچارهګان چې هغه د وچکالۍ د وجه سه خپل مالونه خرڅ کړل، هغه هم د داسې غربت سره مخامخ شو. هغه چا چې مځکې درلودلې هغه هم په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. یعنی اوبه نشته، تر ټولو لوی عامل یې وچکالي ده. او دا وروستۍ تحولات هم پر کار باندې، په ځوانانو پر بېکاري او په دېو باندې سخت منفي تاثیر کړی دی. کارونه نشته، نو دغه لاملونه دي چې په هلمند کې دغه د اجناسو قیمتونه لوړ کړي دي، بېکاري زیاته کړې ده، خلک ته ډېر اندازې پورې په تشویش کې اچوي.
بله، دا په نور ولایتونو کې هم دا ستونزه خورا زیاته ده. په کابل کې دغه راز په نور ولایتونو کې د کور د سامانونو د خرڅولو لړۍ پیل شوې ده، چې اکثره کسان خپل د کور سامانونه په ډېره کمه بیه خرڅوي. ځینې یې شایي یا بهر ته روان دي یا په خپله په افغانستان کې دننه د نورو توکو د رانیولو دپاره لاس او ګریوان دي د مشکلاتو سره. پیژن صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د روان اقتصادي بحران پر مهال څه کارونه باید وسی چې اقتصاد له دغه بحراني حالت څخه وژغورل شي؟
تر ټولو مهمه خو دا ده چې دغه حاکمه اداره چې ده اوس د واک چارې په لاس کې نیولې دي، دا باید د دغه حالت څخه د وتو لپاره یو واضح تعریف او یو واضح کړنلاره ولري. چې زه فکر کوم متاسفانه تر اوسه پورې دغسې یو شی دی نه لري، ځکه چې د دغه حالت څخه وتل په د مدرسو په طالبانو باندې نه کېږي، د حالت څخه وتل په نظامي کسانو باندې نه کېږي، دغه حالت څخه وتل د په اروپا کو باندې نه کېږي. زه فکر کوم د حالت څخه وتل یو منظم اقتصادي پلان ته ضرورت لري، او منظم اقتصادي پوهې ته ضرورت لري، او منظم اقتصادي مطالعې ته دایمي حالت ضرورت لري، چې دغه څه له بده مرغه تر ډیره پورې په دغه اداره کې نسته. نو زه دا به یو معجزه وي که دوی وکولی شي چې د اقل تر 50% پورې دغه حالت دوی وکولی شي بدلون ورکړي، ځکه چې هغه کسان چې په کار پوه وو هغه یا ولاړله بهر څخه له هېواد څخه بهر ته ولاړله، او یا دوی سره کار کول ته د بېلابېلو لاملونو پر بنسټ باندې زړه نه ښه کېږي. د بلې خوا څخه در دې چې ور تیر سو دوی اوس اصلا نه پوهېږي چې غواړي څه د نړیوالې ټولنې څخه څه غواړي، او دوی خپله څه کولای شي. تاسو وګورئ له یوې خوا څخه دوی سخت د نړیوالې ټولنې د بهرنیو مرستندویه هیوادونو پر ضد باندې پالیسي خپله کړې ده، او لبل پلاوه په عین وخت کې دی د غو څخه د مرستې غوښتنه کوي، چې دا خپل یو تناقض رامنځته کړی دی. او دغسې پالیسي که دی همداسې دوام ورکړي، زه فکر کوم موږ نتیجې ته نه رسېږو. دی باید واضح ووایي چې آیا د نړیوالې ټولنې سره مرستو او د غو سره همکاري ته او د غو سره ګډ کار ته اماده دي، چمتو دي کنه؟ که چمتو دي په کوم شرایطو باندې او په کوم چوکاټ کې، او د دې ترڅنګ نړیوال ټولنه چې کومې غوښتنې لري، آیا د هغو غوښتنو د ځوابولو لپاره دی هغه ظرفیت او وړتیا لري کنه؟ دغه دوی پوښتنې چې جواب زه فکر کوم یو څه دا موضوع نور موږ دې ته نږدې کوي چې حل لارې ته ورسیږو. نو تر اوسه پورې دی داس یو یو نیت نه دی شودلې چې دی په عین وخت کې چې د نړیوال ټولنې څخه د مرستې او همکاري غوښتنه کوي په عین وخت کې آیا دوی دغه غوښتنو ته منلو ته چمتو دي که نه؟ دغه سوال ته که دوی ځواب وایي زه فکر کوم بیا موږ کولای سو چې حداقل امیدواره سو د آینده دپاره چې موږ کولای سو چې دغه اقتصادي حالت څخه دا ملت وژغورو. خو تر کومه ځایه پورې چې دغه تیرو شلو کلونو راهیسې او د هغه څخه مخکې ما د دوی هغه ذهن او د دوی پالیسي او تګلاره مطالعه کړې ده، زه فکر نه کوم چې موږ به دوی به وکولی سي چې ملت دغه حالت څخه وباسي. زه فکر کوم چې ملت
ستاسو تماس ما مداخله ځکه وکړه چې اوریدونکي نړیوال شمیرې ته زنګ وهي مصرف کېږي او اوریدونکي پلان کې د دوی تورزو د بېوزلۍ په اړه دوی نظر اخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام.
بله بله، السلام علیکم. سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو او میلمنو ته. زما دغه میلمنه خبرې زره دوم کله نه ردوم ځکه چې د دنیا متفکر راغی دلته افغانان تر ګوردو غریب کړل، تر ګوردو در بدر کړل، هغه فقط کار وکړي خپل پنځو انډیوالانو ته خپل ځان ته غلاوې وکړلې. دلته تعوت پکار دی، دلته ملا و امی و متفکر و ساینسپوه نهدی پکار، دلته چې دی وطن ته تعوت لري ژمن یې هغه چې سړی پکار دی.
مننه ستاسو. مخکې یو صوتي پیغام هم خپور سو چې په هغه کې مو د بېوزلۍ په اړه شکایت کړی و. د پروګرام میلمانه به حتما ستاسو د دغو څرګندونو په اړه خبرې کوي. بل اوریدونکي ته ورزو د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته. پښتون صاحب مهرباني.
قبول کا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
خبر خدا شد صالح صاحب کے پہاڑ ولایت کے افغانستان دا فقر اقتصادی وقت اثر شدل دی نور با د ملت څخه لار ورکه د ملت وغی دی د ملت اساس قسم نور دا کده یو میاشه یو نیم میاشه یو نیم صبر وکي دا شي انسانان سره ساده سره په خدای باور وکه چې پرچاو په ډوډۍ باندې قدرت نه لري. دا په خوانی راکین چې په ار کې ناس و هغه خو ماړه و د ملت حال نه و خبر د مظلوم د هغه دا ورسنی هم شاید دوی په ار کې یو شی ولري، دوی به د خوړو ډوډۍ ولري ولیکن ملت شی نه لري. زما خبره دا ده چې که چیرې دوی نړیوالو سره هغه د دوه موافقت نامه چې دوی امضا کړه دوی به شاید د نړیوالو سره یو وعدې کړي وي. نن جهان د دوی سه هغه واده غواړي، دوی د جهان سه واده غواړي. په مابین کې ملت نن د سیاست ښکار دی. نو زما پر طالبانو باندې هم غږ دی چې نور پر دې ملت باندې زړه وسوځي، د نړیوالو سره سازش وکړي. او زما پر نړیوالو باندې هم غږ دی، دغه پیسې چې دوی کنګل کړي دي نه تجار کومک راسره کوي، نه انجو کومک راسره کوي، نه معاشه کومک راسره کوي. هغه زموږ کنګل شوي پیسې چې دوی کنګل کړي منجمد کړي دي. دا تنها د ایبت الله خور نه دي، د متقي صاحبو د ملا برادر خور نه دي، نه د اشرف غني هم نه، دا د دې ملت مال دی، دا بیت المال دی، دغه کړی دی منجمد کړی دی. نن یې زور ملت وړي، نو په دې کې د تاجرانو پیسې هم شته. نن که زه یو ملي تاجر ته وایم چې زما سره کومک وکړه، هغه وایي صاحبه ما ته شرکتونه دوه پیسې نه راکوي، ډوډۍ غوړه نه راکوي، غوړي نه راکوي. نن زه تاجر ته هم نه شو ویلی، خیریه مایسو ته هم نه شو ویلی، او هغه بشري مرستې چې په کمه موده کې زموږ سره کېږي، موږ مخکې یو د غدر لوری چې امارت به زموږ سره کومک کوي، دا بشري مرستې چې راځي اوس هم پر وایي څو به تقسیمېږي.
ډیره مننه. ستاسو نظر هم واورېدل سو. د پروګرام میلمنوات من له ځان سره یاداشت اخیسته دی. بل اوریدونکي که په لاین کې دوی ته ورزو د دوی نظر به واورو د پروګرام د موضوع په اړه. نن مایکروفون ستاسو پروګرام کې د بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه خبرې کوو. یو اوریدونکی په لاین کې دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخ سوی دی.
السلام علیکم. نبیولا زبل خبرې کوم.
مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو.
مننه کوم صالح صاحب. زما په نظر کې چیرې ته په یو هیواد کې لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې یعنی دا که چیرې ته په یو هیواد کې د کار کچه نوي فیصد کمه شي، یعنی څومره چې ضرورت یې او همداشان دومره ګراني شي لکه اوس چې اتیا فیصد یعنی پنځوس فیصد تر مخکې ګراني پېښه شوې ده، نو په هر هیواد به اغېزه کوي، پر اقتصاد به ناوړه اغېزه کوي. زما پوښتنه له میلمنو نه همدا ده که چرته بهرنیان مرستی کوي یا اسلامي امارات مرستی کوي آیا هغه به هغه المانو او مساعدو کو کسانو ته تقسیم سی که به څنګه ستاسو په نظر ډېر زیاته مننه او آیا او به سي مرستی به وسي وجود به ولري که به نه هسې څه شي وادي
ډېره مننه ستاسو نظر هم واوریدل سو بل اوریدونکی نسته یو خبرتیا اورو بیا ورزو د پروګرام میلمنو ته د دوی نظر به سره ستاسو سره شریکو
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونه نه سمره ولا ودی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګری شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
مخکې تر دې چې د پروګرام ملما عزت الله پیژان ته ورسو له محراب الدین پژواک څخه ورو چی روانې بیوزلی په افغانستان کې خصوصا په هغه ولایت کې چې دوی ژوند کوي عام ولس څومره زیانمن کړی دی مهرباني پژواک
بله و دا یو واقعیت دی چې بیوزلی دغه درې لاملونه چې موږ مخکې ذکر کړله چې دوامده سږ کال تېره وچکالي وه چې اوس هم دوام لري او د هلمند یو ډېر قوي رود و چې تر اوس پورې د چا نه دی په یاد چې دا دې په ډېر وخت کې وچتوي خو اوس په ټاپه باندې وچ دی او د دې تر څنګ دغه وروستي تحولاتو منفي تاثیرات او د ګاونډي هېوادونو تجارتي بندرونه بندېدل و دا ټول د دې لامل شوي دي چې هغه تاثیر یې پر ولس باندې ولویږي شیان ګران شي او ولس دونه بې وسه کي چې خپل د بېوسۍ د وجې سره د کور کالو د خپلو اولادو خرڅېلاو دوی ورته مجبوره شي نو په داسې یو حالت کې
بله په ژوند ستاسو له څرګندونو خو داسې معلومیږي چې د زراعت د زیانمنېدو تر څنګ په دې ولایت کې صنعت او کوچني کاروبارونه هم اغېزمن شوي دي چې په لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وه که څنګه
صنعت له تر یو اندازې پورې مخکې هم دلته خاص وده نه وه کړې یوازې شی چې و هغه تکیه د بزګرو کلیوالو او کلیوالي خلکو هغه یوازې پر زراعت باندې وه او دغه زراعت و چې و ښار ته هم ډوډۍ ورکوله وکلو ته هم ډوډۍ ورکوله او هر څه پر زراعت باندې ولاړ وه او تر یو کم اندازه یې په صنعت باندې چې هغه هغه فابریکې وي چې یا د پنبو فابریکې وي نورې فابریکې دلته جوړې شوې نه دي صنعت دونه وده نه وه کړې نو ځکه ما یادونه ډېر په تکرار د زراعت کوم او یو شي کې بخښه غواړم چې زه دې دغه سیاسي مسایلو ته ډېر نه داخلېږم او ډېر وضاحت په هغه عقله باندې نه شم ورته ویلی زموږ د ګروپ اصول غیر سیاسي دي او تر څنګ یې د ډېر نغم نه سم کولای با سم پر دې باندې نه سم کولای دا
بشری اړخ باندې خبرې وکړو شو به
خبره کوم او
بل
نو او د افغانستان په سطح کې چې موږ کوم دوستان په نورو ولایتو کې لرو هم ورته مشکل په ولایتو کې زراعت او زراعت ته پلي دي او د هلمند په نسبت باندې کندهار هرات مزار کابل ننګرهار هغه شاید د لته صنعت ډیره وده کړي او ډیر د دې کاری دا وجهسته خلک ډیر څنګه دستي او خپل
بلې پاجواک صاحب په مرکز لشکرګه کې ځینې ځایونه ست چې خلک د کاروبار په نیت الټرا ټولیږي د دغه کسانو شمیر په دې ورستوي کې څومره زیات شوی دی د بیکاری او د فقر لا زیات والی سره جوخت
از دې چې هر تر وزم موش د کور په سل کې سل متر کې د مزدورانو دراتولېدو یو ځای دی یو چوک دی یعنی که په دې باندې مخکې کلو کې 50 کسان درېدل په اوس وخت کې تقریبا د 350 فوشا مزدوران دي او په دې به صبر سره کې یو موټر هم تیریږي د دې ځای ته دی هڅه کوي چې وې درې یو پښتنه جنو چې یو کار څنګه لري او یو کوشش راته وکړي چې یو بل څوک کار ته پیدا کړي نو په ډېرې دې د دې صدا مال میږي چې د زموږ ولایت چې ماته معلومیږي دا زیات بیکاری دغه ستونزې سره مخامخ دی او کارونه نشته، روزګار نشته، خلک ډېر تنګ دي.
ډېره مننه عزت الله پیجان ته ورزو. پیجان صاحب، تاسو د اوریدونکو تماسونه هم واوریدلې، واوریدونکي ستاسو څرګندونې تقریبا رد کړې. ستاسو سپیناوی څه دی او د نور اوریدونکو سوالونه هم اتمن تاسو له ځان سره لیکلي؟
د لومړی اوریدونکو چې تماس نیولی وو چې د وطن بسیاینه یا د یو هیواد پرمختګ تعهد اړتیا لري، زه فکر کوم دا یو څرګند حقیقت دی او تعهد چې نه هغه هیڅ کار مخته نشي تللی، حتی که په خپل شخصي ورځني ژوند کې هم وي موږ بریا ته لاره نه شو پیدا کولی. خو د دې تر څنګ کله چې موږ حکومتداري ته راسو، کله چې موږ یو ملت د خدمت چوکاټ ته راسو، باید دغه ورور هیر نه کړي چې د تعهد تر څنګ تخصص هم فرض دی. فرض دی باید هیر نه کړي چې که تعهد وي تخصص ورسره نه وي موږ بیا هم داسې وګڼه چې یو مرغۍ یو وزر تړلی دی او په دغه څخه هیله کوو چې په دغه یو وزر باندې دی دا الوتل وکړي. نو تعهد مهم دی، د تعهد تر څنګ تخصص هم مهم دی او دغه دوه فکټورونه دي چې موږ یو ملت د خدمت جوګه کولی سي او موږ هدف ته رسیدلی سو. له بده مرغه زما شخصي باور دادی چې تر اوسه پورې په دغه اوسنۍ اداره کې دا یو خو بیخي نسته، له بده مرغه د تخصص او مسلکي توب، او دا بل چې دی دا تر اوسه پر دی نه دی دی دا نه دی په داګه کړی او دا نه دی ثبوت.
بله، پیجان صاحب، خو د طالبانو د حکومت ویندویان ویلي دي چې دوی په خپل سرپرست کابینه کې هم تخصص ته توجه کړي او په راتلونکي کې به هم دې موضوع ته توجه کوي، او د اقتصاد په برخه کې دوی ویلي دي چې پر یوه تګلاره باندې کار کوي چې تاغي کې به دا ټول مسایل په پام کې ونیسي.
زه فکر کوم چې اصلا ضرور نه چې په پام کې ونیسي او یا یا دی د دې لپاره د صفر څخه کار شروع کړی وای. زه فکر کوم اول دغه دغه د دې راتګ یو 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 ستر نیمګړتیا وه. تاسو وګورئ د سولې په چوکاټ کې پخوانی حکومت دوی ته د هر څه زمینه مساعده کړې وه. دوی ویل چې موږ د غو ویره همدا وه چې موږ باید دغه چت نه نړوو او موږ باید چت پریږدو، تر دغه چت لاندې باید موږ ګډ کار وکړو، او د هغوی بیره هم دغه وه چې دغسې یو حالت رامنځته کېږي او ضرورت یې هم نشته چې رامنځته شي چې بیا نه به د طالبانو په ګټه وي دا محاسبه دوی کړې وه او نه به د ملت په ګټه وي او نه به د هغوی په ګټه وي. چې همداسې له بده مرغه وسوله موږ هغه بدترین حالت ته ولاړو. نو څه ضرور و چې موږ هر څه ونړوو، یو جوړه ودانۍ ونړوو، له بېخه او ریښه وباسو، بېرته د صفر څخه جوړوو. خو دوی ته په حکومت کې واک هم ورکول کېدی، د سولې د پروسې لار هم پرانیستې وه، خو دوی د نړیوالې ټولنې د اصولو خلاف، د نړیوالې ټولنې د تقاضا خلاف، او تر ټولو مهمه دا چې د افغانستان د ولس د تقاضا خلاف هر څه د ټوپک په زور باندې ونیول. او نړیوال ټولنې مخکې د مخکې دوی ته دا سره کر شکړلې وه چې هر څوک په افغانستان کې د ټوپک د لارې واک ته ورسېدل موږ د هغو سره کار نه کوو. هر څه صفر سوله، اوس د صفر څخه دوی غواړي چې بېرته کوشش وکړي تر څو پورې، د لس کاله پورې، پنځه کاله پورې، هېڅ معلومه نه ده. او څنګه کوي کله چې ته افساد نه لرې، کله چې ته پیسې نه لرې، کله چې ته پوهه نه لرې او تعهد یم په شک کې، ته دا هدف ته څنګه رسېدای شي؟ زه فکر کوم دا به ډېر منصفانه نه وي چې موږ په دغه برخه کې پر دوی باندې باور وکړو. نو بله خبره چې یو اوریدونکي وکړي چې دا کنګل شوي پیسې دي، کنګل شوي پیسې تاسو وګورئ نړیوال تعاملات ته باید موږ باید ژمن اوسو کله چې موږ په نړۍ کې غواړو چې ژوند وکړو. او دا هم په ډاګه شوی ده چې موږ د نړۍ سره د تعاملاتو پرته ژوند نشو کولی. اوس د ګلوبلایزیشن یا د نړیوال توپ پیر دی، او حتی ستر هیوادونه وړو وړو هیوادونو ته ضرورت لري چې د هغو سره په یو چوکاټ کې مخته ولاړ شي او ګډ ژوند ورسره وکړي او اړیکې ورسره ولري او راسدار ته ولري. زه فکر کوم دا د اتلسم پیړۍ فکرونه باید موږ د منځه ووباسو چې موږ هر څه کولای شو او په عین وخت کې ثابتولی نه شو چې هر څه کولای شو او دا امکان نه لري د اوسني واقعیتونو پر بنسټ باندې او د علمي فارمولو پر بنسټ باندې. د یوې خوا وایي چې موږ غواړو چې اقتصاد جوړ کړو، د بلې خوا غواړو چې موږ باید د ولس په سرخانو کې ډوډۍ پیدا کړو، او د بل خوا په جیبونه خالی دي او د ولس په زرو او د ولس په دغوته په ننواتو او نړیوالې ټولنې ته په ننواتو باندې موږ چلیږ. دا فکر کومه سم فکر نه دی. کنګل شوي پیسې چې دي دا داسې دي، دا ورته باید وویل شي چې نړۍ ځکه دا پیسې کنګل کړي دي، دا په دې شک نشته چې د افغانستان د خلکو پیسلا سره درایي ده، د هغو حق دی چې دا د هغو د مالیو او د هغو د جیبو پیسې دي چې حکومت یې ورکړي وي، هغو راټولې کړي وي او هغه د ګټ دپاره، همدې ملت د ګټ دپاره چې هغه یو بیل باس دی د بانک سړي د اصولو پر بنسټ باندې هغه پیسلا سره په نور بانکو کې ایشي وي چې هغو افغانستان ته ګټه راتلله، هغو ګټه ورکوله. او دا پیسې چې کله دغه نوی رژیم رامنځته شو کنګل سوالې د علت یې دا دی چې اوس نړۍ دا پیسې دوی بیرته د افغانستان خلکو ته پیسې لاسر. زه فکر کوم د افغانستان د خلکو کلمه یادول په دا برخه کې ډېره پر ځای نه ده. د افغانستان رژیم ته ځکه نه ورکوي چې هغه پر دوی باندې باور نه لري. ښه که دا نه بلیونه چې شاوخوا ډالر چې دوی خوشې کړي، یا مثلا دوی ته بیرته ورکړي، د افغانستان بانک ته یې راواستي، آیا نړی مطمئن ده چې په دا وسلو باندې دغه پیسو څخه به سوء استفاده نه کیږي؟ آیا نړی مو په دې متيقن ده چې دا پیسې به واقعا د ولس په خدمت کې لګول کیږي؟ آیا نړی په دې مطمئن ده چې دغه پیسو د لارې به د افغانستان د عامو خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راځي؟ نه، ځکه چې نړی د دوی د نړی سره د یو مشخص تعریف پر بنسټ باندې راسدار نه لري، او تر څو پورې چې په دغه برخه کې نړی مطمئن نه سي، زه فکر کوم د دغه پیسو د پیسلا سره بیرته ورکولو یا راګرځولو موضوع موږ باید اصلا مطرح نه کو. په دې تر څنګ تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دغه برخه کې اته نړۍ د دې څخه ویره لري چې نه یوازې دغه پیسې به پر ځای ونه لګول سي او د افغانستان د خلکو په ژوندانه کې به مثبت بدلون رانسي، بلکې د دې تر څنګ کې داسې دغه پیسې باندې د نړۍ پر ضد باندې وسلې وپلورل شي او دغه پر ضد باندې کار وکړول شي.
فیصله
سره لیونۍ نه ده چې داسې یو کار وکړي په داسې حالت کې.
ډېره مننه. یو اوریدونکی په لاین کې دی چې زیات مصرف یې ونیسي، دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام.
السلام علیکم اهل احترامات تاسو ورانې کوم.
وعلیکم السلام ربانی.
زما دا د نړۍ پرته قدرانو باندې زغ دی چې دا د نړۍ د بشر د حقوقو پرته کا په کاړه سیسه ده. په محترم دغه د افغانستان شتمنۍ چې دوی په امریکا کې کنګل کړی ده، د یو اړخ څخه ورته وګورو خلک په دې باندې بحث کوي چې دا د افغانستان د وګړو یا د عام خلکو شتمنۍ ده، او د بل اړخ څخه بیا کوم ملما چې ورته اشاره کوي دغه د افغانستان مسایلو ته پیچونه ورکوي او یا دغه ستونزو ته لا یو نور مشکلات جوړوي. نو باید دغه ته داسې یو حل لاره ولټول شي چې پر دنیاوالو باندې غږ وشي، تاسې د بشر د حقوقو نارې وهئ. آیا د بشر حقوقو دغه ته ویل کیږي چې د عام او د بشري حقوقو سرغړونه خو تاسو په نړۍ کې کړی ده؟ نو دغه چې پلاټ ځان خپل باید اصلاح کړي او بیا وبل ته دغه غوته ونیول شي.
ډیر مننه تاسو نظر هم واوریدل سو. کور ودان اتمن د پروګرام یلمه به ورته اشاره وکړي. بل اوریدونکو کې کپلین کې د دوی ته ورزو مایکروفون تاسو پروګرام دی. په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو پر ستونزه خبري کوو. یو اوریدونکو په لاین کې دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام ربانی.
سمسور خبر کوم مصابل.
سمسور صاحب تاسو आवाज اورم ربانی. د سمسور صاحب ټلیفوني تماس پریسو تخنیکی همکاري اشاره کوي چې بل اوریدونکې نست وخت هم کم دی. پیجان صاحب د اوریدونکې د دې نظر په اړه تاسو مخکې هم څرګندونه وکړي ک څه وضاحت ورکوي.
بشر حقوقونه بشري مرستې او د بشر حقوقونو ته درناوی هغه موضوعات چې هغه څخه څوک سترګې نه شي پټولی او نړۍ زه فکر کوم د همدې دپاره دا پیسې که بېرته دغه موضوع ته راسو دا پیسې کنګل کړي چې دا د بشر ضد حقونو باندې موضوعات باندې ونه لګول شي. زه دومره ویل غواړم ځکه نړۍ مطمئنه نه ده. نو د دې تر څنګ که مرو وګورو خو دغه د بشر ضد چې دوی پیسې لا سره هیوادونه سره دي د یو تعهد د مخې راغلل او دلته هر څه ړنګ کړل. نو په عین وخت کې موږ باید د ملت په سترګو کې خاورو وانه چې واقعیت باید یو څه متوجه شو.
ډېر مننه پژواک صاحب تاسو چې یو نوښت پیل کړی دی د بس په نیټولولو. په نور ولایتونو کې څه پیشنهاد کوئ چې خلک څه وکړي خصوصا ملي سوداګر؟
زما هیله نه یوازې د هلمندي تجارانو څخه بلکې د افغانستان په سطحه د ټولو هغه ملي تجارانو څخه مې هیله دغه ده چې د دغه فکر په روزلو باندې کار وکړي او یو داسې بنسټونه په نورو ولایتونو کې رامنځته کړي که څه هم د زموږ بنسټ د دغه وروستۍ تحولاتو تر تاثیر لاندې راغلی وي او اوس مو فعلا کار نه دی شروع کړی. تر اوسه حاله پورې لا کار کولی اوس اراده ورته لرو انشاءالله چې بېرته دا کار شروع کړو. د هغوی سمې هیله دا ده چې داسې یو قوي بنسټونه رامنځته کړي چې په اکولوزویت باندې یا په میاشتني غړیتوب باندې جوړ شوی، نه دا چې یو تجارت جوړوي هغه ډېر ژر د فعالیت سلویږي. او که په ټول افغانستان کې زموږ خپله دغه ارمان و چې په هلمند کې دا فکر وروزو، بیا کندهار ته او بیا کابل و دغه د زون په سطحه لوی ولایتو ته انتقال کړو، وروسته بیا ټولو ولایتو.
اړې کورنۍ څنګه تشخیصوي؟ بیا خپلې مرستې څنګه رسوي؟
بله، د دې لپاره زموږ خاص معیار دی چې معیار مو دا دی چې د کورنۍ به بیا سرپرست یتیمانو کونډیانې به یا به هغه تر عمر زیات سپین ږیري د کور سرپرستي کوي چې د کار کولو توان ونه لري او په کورنۍ کې د کار کولو څوک ونه لري. دغه کسانو تشخیص او دغه کسانو تشخیص مشکله ده. د یو سل یو نیم سل ملګرو په توسط باندې کېږي چې هغه خپل هغه سیمې ته ورځي، هغه حالات ګوري، ارجابي کوي، وروسته بیا تر هغه دغه اړمنه کورنۍ په ګروپ کې شریکو کې بیا مستحق د مرستې ګڼل کېږي. هغه ته یو کوډ ورته ورکوو د ملګرو د شفاف حساب په خاطر باندې بیا دغه سره نقدې مرسته کوو یا د خوراکي تو.
بله، پژواک به تاسو دغه مسایلو ته اشاره وکړه. پیژان صاحب، تاسو تر اوسه تیر اونۍ دلته په چک جمهوریت کې یو نړیوال مکتب د افغانستان لپاره د بس پنې ټولولو یو پروګرام پیل کړ چې ماشومان یو څه اندازه پیسې تقریبا د هر سنف سره یو ځای کړل چې هغه پیسې به یونیسف ته ورکول کېږي. یونیسف په افغانستان کې اړو ماشومان ته رسوي. په بهر کې میشته افغانانو ته ستاسو څه وړاندیز دی چې په افغانستان کې دننه له بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره دوی څه ابتکار کولی شي؟
زه فکر کوم دی ډېر څه کولای شي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې دغه مرستې د یو سالم چینل د لارې ولګول شي او په دا کې شفافیت وي. تر کومه ځای چې ما اورېدلی دی پاکستان غواړي په دغه موضوع کې ډېر داخل واوسي او زما اندېښنه دا ده چې که دوی ډېر داخل واوسي او پرانستي لاس ولري دغو مرستو په لګولو کې، افغانستان د دغو مرستو په رسولو کې، زه فکر کوم دا به د فاجعې پر سر باندې یو بله فاجعه وي. ځکه چې په تیرو کلونو کې او په تیرو ورته حالات کې چې افغانستان راښکیل و، موږ ولیدل چې پاکستان په دغه برخه کې صادق نه و او تر سم نیمې مرستې پاکستان کې ورکېدلې، یا شخصي او یا حکومتي جیبو ته لوېدلې او تر نیمې کمې افغانستان ته افغانستان خلکو ته رسېدلې. زه هیله کوم چې بهر میشته افغانان او نور نړیوال مرستندوی ادارې او ارګنایزیشنونه په دغه برخه کې له دقت څخه کار واخلي او هغه تېروتنه بیا تکرار نه کړي. په خپل ذات کې دا خپل یو ډېر عالي افتقادي او باید دوام وکړي.
په ځواک صاحب، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې زیاتې بېوزلې کورنۍ دي چې ژغې هم په اسانۍ تر نورو نه رسېږي. دغو کسانو سره د مرستو دپاره څه پیشنهاد کوئ چې کوم میکانیزم باید په پام کې ونیول سي؟
د داسې لری پروتو کورنوي د پر ما د هله د مرستندوی تر اوسه دا خصوصا د دبليو سی او هغه نړیوال پر کیتو کو تو کی چې ورته ورکی د غریب سره مرسته کوي هغه دې سمته رسیدګي کولای شي ما هله دا چې دا غوي دیو تر رسیدګي کې او په دوم قدم کې دا هغه ملي تجاران ته شار په دې سیمه و دغه ورکې په شاده کار کېدی که په خیرات کېدلې او که چا د انسان دوستۍ و د دیو په وجه باندې د همکاري کوله چې لرې پرتو سیمو ته لاس وغځي ځکه په هغو سیمو کې هغه کسان دي چې نه یې غږ ته چا رسېږي او نه یې چا ته لاس غځولی شي او نه یې څوک لاسنیوی کولی شي نو دغه دوې طبقې کولی شي یو قواده چې د دولت په ساته باندې دی ځاګه اړخ ته نظم هغه څه پروګرامونه ورته لري په دغه دوه څه چې موږ تشخیص کړی دي چې یو خیریه مؤسسات دي او یو د ملي تجاران دي چې کسانو ته لاس غځولی شي چې د انسان دوستۍ او خدای دوستۍ او
ډېره مننه. کور ودان په هلمند کې د فکری تړون د خیریه ګروپ له مسول مهراب الدین پژواک دغه راز د پانتون له استاد عزت الله پیژاند څخه چې مایکروفون ستاسو پروګرام کې برخه واخیستن مو د بیوزلۍ پر مسله بحث وکړ.
شالو پخار کی جوان کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کی دا کشالے سیاست نا کاروبار نو ہے جو کد لیڈر نا تور خامار نو ہے جو کہ خطبی نا فتوینا خرسی دی نظرینا خرسی دی دک شالو پخار کی نظری خرس شولی آکی دی شہیدانو لشہیدانو ڈکے ادرے خرس شولے انقلابون خرس شولے دیر تاریخو دیر قلمون خرچل دیر کتابون خرچل قوم پرستان خرچل ہم کامریڈان بچاؤ دے دو دزم کا دتاؤ دے وینے لاوا پراوتوں
نه معاف کوي تاریخ څوک نه معاف کوي وچلام د ټول بس وزي نه بهجرا پاتشي بجمات پاتشی داک شالو زپلے داک شالو زپلے خاربت